Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هیله چې دا اوراتلون کې ورځ مو نیک مرغوي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته رابلم. نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال له قوس اتمه نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امریسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په بغلان ولایت کې د پولیسو د خپل منځي شخړې حال درکو او دا هم اوري چې اروپایي ټولنه وایي د افغانستان امنیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا مهم ده. خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د لغمان ولایت د مرکز اړوندو سیمو کې پرون د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د بغلان مقامات وایي هڅه کوي چې دغلته د پولیسو ترمنځ راپورته شوې شخړه د خلکو د مشرانو په واسطه پای ته ورسوي او ملګرو ملتونو پر ایران غږ وکړ چې له بشري حقونو څخه دوامداره سرغړونې ودروي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت د مرکز مهترلام په اړوندو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه شل تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د لغمان د والي ویندوی سرحدي ځواک ویل د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې پرون سهار پیل شوي ول او تر مازیګره دوام وکړ، وسلوال مخالفانو ته د مرګ ژوبلې د وختو په څنګ کې د هغوی یو شمېر وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورلوېدلې دي.
شاوخوا دیرش تنه مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د دې تر څنګ له دغو وسلوالو څخه 15 میله بېلابېلې مختلف نوع وسلې هم ترلاسه شوي دي چې په هغې کې پیکا، راکټ، کلاشینکوفونه او نور وسایل شامل دي.
خو وسلوال طالبان وایي چې د لغمان ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې دوی پر ملي اردو پولیسو درنې حملې کړي چې په نتیجه کې د لومړي لیوا د دوهم کنډک د قومندان په شمول ګڼ شمېر عسکر وژل شوي. د لغمان مقامات بیا د طالبانو دا خبره نه مني. د راپورونو له مخې پرون د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې افغان پولیسو په خپل منځ کې جګړه کړې ده. د بغلان د والي ویندوی په سیمه کې جنجال تایید کړ، خو ویل چې هلې ځلې روانې دي چې مسله د سپینګرو په هڅو په سوله ییز ډول حل شي. د دې جګړې په نتیجه کې د تلفاتو په اړه له څه ویلو ډډه شوې، خو ناتج شوي راپورونه وایي چې دوه تنه پکې وژل شوي دي. د بغلان د امنیت مقاماتو له قوله ویل شوي چې شړه وروسته له دې پیل شوه چې د مرکزي بغلان امنیت قومندان امیر ګل نوی ګمارل شوي امنیت قومندان ته د خپلې چوکۍ له خالي کولو انکار وکړ. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د بشري حقونو کمیټې پر ایران د دوامدار شکنجې، اعدامونو او په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د مدافعینو پر نښه کولو په باب ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د کمیټې پرون په یو پریکړه لیک کې د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له بشري حقونو څخه سرغړونې ودروي او ټول هغه کسان په سمدستي توګه خوشي کړي چې په سوله ییز توګه د راغونډېدو حق لري. ملګرو ملتونو د غراز د ایران له حکومت وغوښتل چې په 2012 کال کې د ولسمشرۍ د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول هم یقیني نکړي. فرانسه وایي چې په ملګرو ملتونو کې به د څارونکو په ځای د یو داسې ادارې په توګه د فلسطیني تشکیلاتو د لوړېدو په پلوي رای ورکړي چې په دې موسسه کې غړیتوب نه لري. تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي سملې د پنځشنبه په ورځ د فلسطین د دې غوښتنې په باب رای واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو د دغه هیواد ولسي جرګې ته وویل چې فرانسه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو دایمي غړي په توګه مثبته رای ورکړي. زیات باور دا دی چې فلسطیني اداره به د ملګرو ملتونو د عمومي سملې چې 103 نوي غړي لري اکثره رای ترلاسه کړي، خو اسرائیل او امریکا مخکې له دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته وویل چې د فلسطینیانو د اقدام یو تیروتنه ده. دا وایي فکر نه کوم چې هیڅ ډول اقدام نه په عمومي سملې کې ګټور وي او یا د هر متن په عمومي سملې کې مرستندوی وي. همغه راز چې مې پرون ویل فکر کوم چې دا به تیروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر مارک ګرانټ ویل چې برتانیا لا پریکړه نه ده کړې چې مثبته که منفي رای به ورکوي. د مصر د ولسمشر محمد مرسی مخالفانو پرون په قاهره کې په داسې حال کې له پولیسو سره شخړه وکړه چې زرګونه اعتراض کوونکي پر ښاغلي مرسی فشار زیات کړ چې د خپلو اختیاراتو د زیاتولو فرمان بیرته واخلي. پولیسو د قاهرې په تحریر میدان او د هغې په شاوخوا کوڅو کې د هغو ځوانانو لور ته اوښکې بهونکې ګاز وشیندل چې پولیسو ته یې ډبرې وشتې. یو اعتراض کوونکی د اوښلنو ګازو په وجه مړ شوی دی. دا له تېرې اونۍ څخه چې د مرسی د فرمان پر ضد مظاهرې پیل شوي دي دوهم کس دی چې په دغه شخړو کې وشل کیږي. دا مصر په اسکندریه، سویس، مینا او سونور ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. او د تاجکستان دولتي مخابراتو خدماتو د ادارې رئیس وایي چې فیسبوک ویب پاڼې د خلکو په غوښتنه بنده کړې ده. بیګ ظاهروف وویل چې د ټولنې استازو ورڅخه غوښتنه کړې وه او عامو خلکو ټلیفونونه ورته کړي وو چې په فیسبوک کې له خپرېدونکو چټیاتو او کنځلو شکایت کوي. ظاهروف وویل چې په شکایت کوونکو کې پوهان، ډاکټران او تر ټولو مهم کلتوري شخصیتونه شامل دي. تاجک چارواکو د دوشنبې له ورځې د فیسبوک ویب پاڼې د بندولو یا بلاک کولو امر ورکړ. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د اروپای اتحادیه مشر وایي د افغانستان امنیت نه یوازې د هیواد بلکې د منځنۍ آسیا او د نړۍ لپاره خورا مهم دی. پرون په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان پولیسو په خپل منځي جګړه شوې ده. په دې اړه له سیمې درته وروستی حال اخلو. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان یو نږدې متحد هیواد جرمني وایي چې په د دې هیواد پرمختګونو باندې اندېښنه لري. مشرانو جرګې د ځینو بدلونونو وړاندیزونو په زیاتولو سره د 1902 کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ختیځ ولایتونو کې وسلوال مخالفان فعالیتونه لري خو دا فعالیتونه ډېر اندېښنې وړ نه دي. دا مصر د حالاتو رپورټ هم درکو او په روانه خبري مجله کې د بغلان د شخړې په اړه د دې ولایت له مقاماتو سره خبرې کوو.
علت دا و چې هلته نوی قمندان معرفي کېدل چې مخکېنی یا پخوانی قمندان غواړي چې خپل دندې نه ګوښه نه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د اروپای اتحادیې مشر وایي چې د افغانستان امنیت نه یوازې د اروپا بلکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره هم مهم دی. کاترین اشتن چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سفر بوخته ده پرون په قرغیزستان کې لاړه او نن به ازبکستان ته ځي. اسمت ساروان د هغې د څرګندونو جزئیات دروروي.
د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د اروپایي اتحادیه او منځنۍ آسیا ګډ هدف داري چې افغانستان په سیمه کې یو امن او خوندي هیواد وي. کاترین اشتون د خبره پروند قرغیزستان مرکز بشکک ته د سفر په مهال وکړه. قرغیزستان منځنۍ آسیا ته د میرمن اشتون د سفر لومړی ټاپال دی. د په بشکک شار کې یو خبري غونډه ته وویل اروپایي اتحادیه او منځنۍ آسیا له ورته چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دي او د افغانستان امنیت د دې سیمې لپاره مهم دی. مېرمن اشتن وایي موږ د امنیتي مسایلو د اهمیت پر زیاتېدو هم تمرکز وکړ. په دې سیمه کې له نویو او ډېریدونکو ستونزو سره مخامخ یو. په افغانستان کې د تحولاتو او د دغه هیواد د راتلونکي د اهمیت په اړه مو خبرې وکړې. زموږ ګډ هدف دا دی چې یو امن او په مجبو کې یو سوکاله سیمه ولرو. د دغو چیلنجونو د مخنیوي لپاره موږ د منظم امنیتي تفاهم په لرلو او په امنیتي برخه کې د همکارۍ پر پیاوړتیا موافقه وکړه. تر دې مخکې میرمن اشتون په بشکک کې د اروپایي اتحادیې او منځنۍ آسیا د وزیرانو د غونډې مشري وکړه. په غونډه کې د قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو ګډون وکړ. کاترین اشتون دا هم وویل په دې خبرو کې د بشري حقوقو، د مدني ټولنې د پراختیا او د دیموکراتیکو ارزښتونو د دودولو په باب بحث وشو. تاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره نن ازبکستان ته لاړ شي او بیا تاجکستان او قزاقستان ته سفر وکړي. د بشري حقوقو د څار دلیل میرمن اشتون څخه غوښتي چې د خپل سفر په ترڅ کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو پکله کوي وغوړي چې هغه فعالان خوشی کړي چې ناحق بندیان شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
پرون د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان پولیسو پخپلمنځ کې جګړه وکړه. د بغلان د واري وندوی محمود حقمل په سیمه کې جنجال تایید کړی، خو ویل چې هلې ځلې روانې دي تر څو دا مسله د سپینګیرو په هڅو سره په سوله ییز ډول حل شي. د دې پیښې په اړه عصمت سروان له ښاغلي حقمل سره خبرې کړې.
البته د دوو بجو په شاوخوا کې مرکزی بغلان چې نو قومندان د امنیت تعینېدل د پولیس ترمنځ جنجال رامنځته شوی، خو د بغلان ولایت رهبري چې دا اوس نهبجې د شپې ده روسه پرې موږ په دفتر کې و، والي صاحب د ولایت او نور رهبري په شمول د شورا ولایتي نور رئیس د امنیت دا ټول دا اوس په دفتر کې و. ولایت هڅه داره چې تر څو دغه مشکل ته رسیدګي وشي او د قانون له لارې نه، چې البته د قانون د تطبیق تر څنګ خلک ته زیان ونه رسیږي، د نظامي له لارې نه کومه تاوتریخوالی پانسره شي او قانون هم تطبیق شي.
د جګړې علت څه دی؟ ولې جګړه شوې ده د پولیسو ترمنځ؟
جګړه چې څنګه عمر جګړه نه، خو مقصد دا کوم جنجال چې رامنځته شوی و، علت دا و چې هلته نوی قومندان معرفي کېدله چې مخکېنی یا پخوانی قومندان غواړي چې خپل دندې نه ګوښه نه شي، په همدې اړه جنجال رامنځته شوی و چې د ولایت حسداله همدا اوس موږ چې په دفتر کې یو د ولایت لخوا یو هیئت وټاکل شو چې سبا مرکزی بغلان ته خلک لاړ شي او څو د مشرانو د قوم چې هلته شي هلته د بغلان مرکزی خلک دي د هغوی سره وغږېږي تر څو چې جنګ او جګړه رامنځته نه شي او قانون هم تطبیق شي.
تاسو وایئ چې تر څو جنګ جګړه رامنځته نه شي، خو زموږ راپورونه وایي چې جګړه نښتې ده. آیا کېدای شي ووایي چې تلفات لري دا جګړه؟
بالکل تلفات نه لري. پراګنده د څه شوی و یا وقت د دواړو خواوې یعنی دواړو جګړه رامنځته شي، د دولت د ولایت دا چې جګړه نه شي دا خبره چې د تر دغه سره پورې رسېدلی دا اوس فقط هر څوک په خپل ځای کې دی، شپه رامنځته شوه. نو د ولایت حسره ده چې د منطق او د قانون رضایت نه دا موضوع حل شي.
د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان پولیسو د خپلمنځي جګړې په اړه د دې ولایت د والي لوان محمود حقمل سره مو د اسمت سروان خبرې واورېدې. د افغان ولسمشر حامد کرزی پرونی او زل بیا لوی د ستورن کړ چې د قوی مطبوعاتو او څرننیزو ادارو په لرلو د افغانستان په 2014 کال وروسته د وضعیت تاریخ یو په دې توګه پر افغانستان فشار راوړي چې ګټو ته دا هیواد تسلیم شي. د کرزی اشاره د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ته و چې له مودې راهیسې په اړه رسمي خبرې پیل شوې، خو د افغانستان د دولت یو بل نږدې متحد جرمني چې د افغانستان یو ستر مرسته کوونکی دی په یو نوي ریپورټ کې د دې هیواد د پرمختګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوریاس نوري په ریپورټ لري.
په یو نوی راپور کې د جرمني حکومت وایي افغانستان د یو دوامدار ثبات او امنیت په لوري ډیر لږ پرمختګ کړی دی. طالبان تر اوسه د یو وسلوال ځواک په توګه فعال دي، د ملي روغې جوړې په پروسه کې پرمختګ نه دی شوی او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر نړیوالو ځواکونو حملې هم د اندېښنې وړ مسله ده. د جرمني د حکومت دغه نوی راپور د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت په اړه یو بدبینانه تصویر ورکوي. د افغانستان د پرمختګونو په اړه د جرمني حکومت په دغه نوي راپور کې چې د جرمني شپیګل مجلې کاپی لیدلې وایي د نړیوالو لخوا د افغان ملي پولیسو او عسکرو د روزنې له هڅو سره سره د دښمن ځواکونه تر اوسه فعال دي. راپور وایي په افغانستان کې یو دوامدار سوله حل ترلاسه کیدی شي چې دا هیواد د ملي روغې جوړې په پروسه کې پرمختګ وکړي، هغه څه چې تر اوسه نه دي شوي. په راپور کې په تیره بیا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو یا ISAF د حملو مسأله د اندېښنې وړ بلل شوې چې د روان کال راهیسې په دغسې حملو کې شاوخوا 50 بهرني عسکر وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې که څه هم دا ډول امنیتي پیښې کمې شوي، خو د جرمني حکومت بیا هم دغه مخ په زیاتېدونکی ګواښ ډېر جدي بولي. دغه 43 مخیز راپور به د چهارشنبې په ورځ د جرمني د کابینې لخوا تایید او وروسته پارلمان ته وړاندې شي. جرمني په پام کې لري چې تر 2014 میلادي کال پورې هر کال افغانستان ته 430 میلیونه یورو ورکړي چې په دې هیواد کې د خلکو ژوند او حکومتي ادارې ښې شي. جرمني له افغانستان سره د غراز د 150 میلیون یورو اضافي مرسته هم کوي، څو دا هیواد وکولی شي د خپلو امنیتي ځواکونو لګښت تامین کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویل د تیرې دوشنبه په ورځ په برلین کې خپل افغان سیال زلمی رسول سره له خبرو وروسته یو ځل بیا له افغانستان سره د جرمني د مرستو د دوام ژمنه وکړه. وسترویل وویل هیواد به له 2014 کال وروسته چې د ناتو ځواکونه له دې هیواد وزي هم افغانستان یوازې پرې نږدي.
ا
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دوستانو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت د مرکز مهترلام په اړوندو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه شل تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. دا راپورونه له مخې پرون د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې افغان پولیسو په خپل منځ کې جګړه کړې او مقامات وایي چې د مسالې او جنجال د حل لپاره لسپینګرو کار اخلي. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د بشري حقوقو کمیټې په ایران کې د دوامدار شکنجې، اعدامونو او په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د مدافعینو پر خکولو په باب ژوره اندېښنه څرګنده کړې. فرانسوي په ملګرو ملتونو کې بعد څارونکو په ځای د یو داسې ادارې په توګه د فلسطینی تشکیلاتو د لوړېدو په پلوي رائے ورکړي چې په دې مؤسسه کې غړیتوب نه لري. د مصر د ولسمشر محمد مرسي مخالفانو پرون په قاهره کې په داسې حال کې پولیس سره شخړه وکړه چې زرګونو اعتراض کوونکي بیا پر ښاغلي مرسي فشار زیات کړ چې د خپلو اختیاراتو د زیاتولو فرمان بیرته واخلي. او د تاجکستان د دولتي مخابراتي خدماتو د اداري رئیس وایي چې فیسبوک وی پانه د خلکو په غوښتنه بند کړی دی. نیویارک ټایمز او ګارډن لیدوزو ورسپانو د افغانستان په اړه په خپل وروستیو غنو کې مقالې خپرې کړې دي. جزئیات لجنقه الکوزی اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستیو غنو کې له افغانستان څخه وتل څومره وخت اړتیا لري تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلې او په برخه کې لیکي. وروستي خبر شوی معلومات شوی متحده ایالات په 2014 کال کې په افغانستان کې لس زرو زیات عسکرونه لري د حیرانتیا خبره ده. ورسپانې کې دا اعلان لوي خو خي چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپل شپږ پېټو زرو عسکرو د ایستلو لپاره څومره وخت او مهلت په پام کې نیول او لبلې خو پښتنه مطرح کیږي چې امریکا به څنګه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې شپږ پېټو زرو عسکرو ساتي او په 2014 کال کې به شمیر یو دم لس زرو ته راټیټ کړي. د ورسپانې په باور د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ممکن سیاسي شرایطو ته په پام په دې ډول مهالویش قانې نشي. کچېرې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتلو ته له یو کال څخه د زیاتې مودې اړتیا وي نو پوښتنه مطرح کیږي چې امریکا ولې سر له اوس نه له افغانستان څخه د عسکرو ایستل نه پیلوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پیل دوه ګټې ولري. یو دا چې امریکایي عسکر به له ټاکلې مودې څخه یو کال مخکې د جګړې له ډګر څخه ووځي او یو کال به له تلفاتو پرته تیر کړي. بل دا چې امریکایي عسکر به د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې حضور ونه لري او کچېرې دا ځل هم انتخابات له درغلیو او فساد ډک شي حداقل دا ځل به امریکا له دې تهمت څخه خلاص شي چې له درغلیو څخه د ډکو انتخاباتو ملاتړ کړی دی. انګلستان چاپ ګارډین ورسپانې هم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو او مهالویش په اړه مضمون لیکلی او په یو برخه کې راغلی. نن سبا چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو خبره ګرمه ده او امریکایي ورسپانې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه لیکنې کوي، د انګلستان حکومت هم له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو د مهالویش په اړه بحثونه پیل کړي دي. ګارډین د یو انګلیس چارواکي له خولې لیکي د انګلستان د حکومت لپاره څو ډوله انتخاب په مخ کې دی او د دې هیواد صدر اعظم به بالاخره پریکړه کوي. ورسپانه زیاتوي انګلستان له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو مهالویش ته منتظر دی او دا ځکه چې امریکا په افغانستان کې د بل هر هیواد په پرتله زیات عسکر لري. د انګلیس ځواکونو د وتلو مهالویش به بې له شکه د امریکا په پریکړې پورې اړوند وي. که چیرې داسې ونه شي نو له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو په وتلو کې به بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته شي. ګارډین وړاندې لیکي که څه هم چې د افغان پوځ د لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې حملو کې انګلیس ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او انګلستان په هلمند ولایت کې یو شمېر پوځي اډې تخلیه کړي دي، خو بیا هم د دې هیواد چارواکي وایي په افغانستان کې پرمختګونه کړي او له افغانستان څخه د تدریجي وتلو ملاتړ کوي.
مشرانو جرګې د ځینو بدلونونو او وړاندیزونو په زیاتولو سره د 1992 کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د راتلونکي کال ملي بودیجې 3.5 میلیارد افغانۍ ټاکل شوې چې د وروستي تصویب لپاره به ډیر شر ولسی جرګې ته ولېږل شي. د اسدالله الدین په ریپورت کې تفصیل اورو.
د افغانستان د مالی وزیر د افغان حکومت اوسنی مصارف له اندازې زیات وبلل او زیات کړه چې دغه مصارف د کمولو لپاره باید چټک ګامونه واخیستل شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال چې د سه شنبه پورز د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید سل په سل کې د نړیوالو پژمنو ډاډه نه ووسی. زاخیلوال وایي د ډیرو لګښتونو د کنټرول په هڅو کې په وزارتونو کې د سلاکارانو شمیر کم کړی، د قیمتي موټرو او فرنیچر اخیستل منع کړي، خو وایي چې یو شمیر نور اقدامات هم باید وشي.
تعریف چې دی تاسو موږ خپل برستن سرپخی غزیدل دی قطعا نه دی. موږ متاسفانه په دغه لسو کلو کې زنو مصارفات سرموزانه شنا کړی دی چې هغه زموږ د خپل توانمندۍ سره اړخ نه خوري، نو همدا دی چې باید ځینې ترخه تصامیم ونیسو. ځان باید د کمو مصارفو سره آشنا کړو. مصارف مو پورته دي. موږ سره خارجانو به مهاله تعهد کړی، مګر هیڅ وخت کې موږ سل په سلو کې قربان نه نشو تللی.
مشرانو جرګې په همدې ورځ د 1992 کال د ملي بودیجې طرحه هم له ځینو بدلونونو او اندیزونو وروسته په دو مخالف رایو تصویب کړه. یو شمیر سناتورانو د مالیه پر وزیر انتقادونه وکړل چې په تیرو لسو کلونو کې یو داسې پروژه هم نه ده جوړه کړې چې د افغانانو اقتصادي او اصلي ستونزې هوارې کړي. د سناتورانو اشاره تر ډیره د اوبو لویو بندونو او تولیدي فابریکو ته وه چې افغان حکومت جوړېدو ته پام نه دی کړی. خو د مالیه وزیر دغو انتقادونو ته په ځواب کې وویل چې د افغانستان بودیجه تر ډیره په بهرنیو وړیا مرستو ولاړه وي او بهرني مرسته کونکو د پیسو په بدل کې په خپل خوخه پروژه انتخابوي. بیا هم د مالی وزیر حضرت مرزا خلوال
همه ما میفهمیم کې توانمندی ایجاد برق در داخل
ټول په هیګو چې په هیواد کې د برېښنا د تولید وسلرو او کابندونه جوړ شوی وای نن به د برېښنا په برخه کې خود کفا وو. خو اصلي خبره ده چې افغانستان ته ټولې راغلي پیسې بلای وزم راستې دي او مرسته کونکو په خپل خوخه پروژه انتخابوي تر کومه ځای چې امکانات ولرو نو جوړ کړی مودي. ډونر چې نه غوړي مهم پروژو ته پیسې ورکړي یا به ځانته شرایط لري او یا به هم سیاسي هدف لري. خو دا چې پیسې نه ورکوي معنا یې دا نه ده چې موږ د دغو پروژو په اهمیت نه پوهیږو.
مشرانو جرګې د راتلونکي کال د ملي بودیجې په طرحه کې ډیر وړاندیزونه ځای کړل چې مهمې په ځینو ولایتونو کې د هوایي ډګرونو جوړول او له بهرنیو مرسته کوونکو څخه د کتبي ژمنو اخیستل دي. د 1992 کال ملي بودیجه 3.6 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی چې د مالیه وزارت په خبره د ټول هیواد په کچه پکې 595 عادي او پراختیایي پروژې ځای شوې دي. دغه طرحه به د نهایي تصویب لپاره ولسی جرګې ته هم ډیر ژر واستول شي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
برتانوی ساینس پوهانو د جګړې د ټپیانو د زخمونو د خې درملنې لپاره یو داسې کمره جوړ کړې چې درې بودي عکسونه اخلي. له دغو کمرو څخه د افغانستان د هلمند په باستن کمپ او د غراز د برتانوی په برمنګم کې د جګړې د ټپیانو د تداوی لپاره کار اخیستل کیږي. د دې کمرې ځانګړتیاوې اسمت ساروان دروروي.
برتانوی ساینس پوهانو په افغانستان کې د خپلو ژوبل شویو پوځیانو د ټپونو له درملنې سره د مرستې لپاره یو داسې کامره جوړه کړې چې 3D یا درې بودي عکسونه اخلي. دا سپکه کامره چې د برتانیا په آکسفورد کې د طبي ټکنالوژي شرکت ایکونا جوړه کړې ده، د هلمند په باستن کمپ او د غراز د برمنګم په کوین الیزابت روغتون کې استعمالی شي. په دې روغتون کې د افغانستان د جګړې ټپیان معالجه کیږي. د ایکونا کامره نه یوازې د زخم درې بودی یا د درو اړخونو عکس اخلي، بلکې یو ځانګړی وسیله هم لري چې په خورا دقت د ټپ اندازه او ژوروالی میچوي. د بریتانیا د مطبوعاتو د راپور له مخې له دې درې بودی کامرې څخه کار اخیستل ډاکټرانو ته دا امکان ورکوي چې د ټپ وخت معلوم کړي او په دې پوه شي چې زخم دقیقا څه وخت جوړیږي. دا انکشاف له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د درملنې پلان عیار کړي. ډاکټران وایي چې د دې کمرې تر اخترا مخکې ورته ګرانه و چې په دې پوه شي چې ټپ څومره ژور دی او په رغېدو یې څومره وخت لګیږي. د ایکونا کمرې پر جوړولو او انکشاف ورکولو 8 کاله ولګېدل. د دې کمرې بیه څه کم 15,000 پاونډ ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په مصر کې د ولسمشر مرسي د واک د زیاتېدو پر خلاف مظاهرې لا روانې دي، محمد مرسي بیا وویل چې دا کار یې د خپل قانوني اختیاراتو پر اساس کړی دی. خو قضایي چارواکي وایي چې د مرسي فرمان د هیواد پر قضایي سیستم حمله ده. د مصر داخلي جنجال له د هیواد د باندې هم جنجالونه پارولی دي. اسمت سروان او په دې اړه نور.
د مصر ولسمشر محمد مرسی وای د هیواد جګپړو قاضیانو ته ویلي چې ل خپل قانوني صلاحیتونو سره سم خپل واک زیات کړی دی. مرسی په یو غونډه کې د مصر قاضیانو ته وویل د نوې فرمان چې لمخې قاضیان د ولسمشر اوامر نشي چیلنج کولای په حقیقت کې د مصر د محکمو د اجرااتو سرغړونه نه ده. خو وروسته د ولسمشر مرسی ویندوی یاسر علي وویل د موافقه کړی چې پریکړې به یوازې د مستقلو مسایلو په برخه کې قضایي مسؤلیت ولري.
ان المقصود بما ورد في الماده الثانيه من الاعلان الدستوري
د مصر د ولسمشر د اجرایی اوامرو په اړه د اساسي قانون د متن د دوهمې مادې معنا د هیواد د خپلواکۍ له مسایلو سره ارتباط لري. تر څو چې یو نوی اساسي قانون جوړیږي دا به یو موقتی اقدام وي.
فضلا عن انها مؤقته
د مرسی نوې فرمان چې د ته زیات واک او اختیار ورکوي په مصر کې زیات اعتراضونه او انتقادونه پرولې دي. د جمیل ورځ چې اعتراضونه پیل شوي تر اوسه پورې لشتر لږه یو تن وژل شوی او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. د مصر قضا ویلي چې مرسی په خپل د اقدام قدرت قبضه کړی دی. قضایي چارواکو همداراز ویلي چې د مرسی دا فرمان د هیواد پر قضایي سیستم حمله ده. د مصر داخلي جنجال له دې هیواد د باندې هم اعتراضونه پارولي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آرامش غوښتنه کړې او له دواړو خواوې غوښتي چې ستونزه په سوله ییز ډول حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دوشنبه په ورځ د مصر له بندنیو چارو وزیر محمد کامل عمر سره تلیفوني خبرې وکړې او ورته ویل چې امریکا د مصر د سیاسي وضعیت په اړه اندېښمنه ده. د مصر اخوان المسلمین د سه شنبه په ورځ د مرسی په ننګ لوی لاریون د دې لپاره لغوه کړ چې کارکېچ کم شي. مرسی وویل چې له پارلماني انتخاباتو او د یو نوي اساسي قانون له جوړېدو وروسته به خپل فرمان بیرته واخلي. تما کیږي چې د مصر پارلماني انتخابات د راتلونکي کال په منځنوي وختونو کې وشي. مرسی د سشکال د جون په میاشت کې د مصر ولسمشر غوره شو.
د ژوند رنگونه
زمونو مېمن کومار د پکتیا ولایت ګردیز اوسیدونکو.
کومار صاحب اوسم په پکتیا کې اوسې کډلې؟
اوس پکتیا کې کټواز مارکیټ کې مې دکان ده.
څه کاروبار کوي پکتیا؟
کټواز مارکیټ کې د دوايي دکان لرم. حکیمی مخپلار نه کنم. د حکیمی کې سبدا د لاله هریچان نه مسایم.
نو تاسو څومره وخت کې چې پکتیا کې اوسې؟
موږ تقریبا د 10 وخت چې د طالبان وخت کې په ګردیز کې وو. مخ پیړي دلته تیرې دي په ګردیز کې.
په دې سختو جنگونو په دې سختو حالاتو کې په ما پکتیا
حالات کې موږ خپل دکانداری کوله په ګردیز کې.
دلته څو کور یاسته
یو وخت کې خو ډیرو اوس خو جدا اوس یو دوه درې کسه موږ یو جراګان چې خپل غریبي کوو کار کوو نو کړي حالته نسته.
یعنی خو به څو کور ول
تقریبا سلویخ 50 کور پورې وو. کان اندوان دار سره ګاډو اوس درې دو دوه سکان دي چې هغه دکانداری کوي جراګان دي. یو د ما دکان ده زم جرایم.
دلته مو درم سالون هسته دي په ګردیز اوس هم فعال یې کنه؟
نه ټوډنګ سوي دي او جنگي حالات کې ډنګ.
نو دا خپل مذهبی مراسم ته بیا څنګه کوي؟
دلته خپل کور کې خپل مذهبی مراسم اجرا کوو. اوس څوک نشته.
دغه د دوا کاروبار څه کوي؟ دواګان خپل جوړي لدې ځای وړي لاندې راوړي.
ځینې شاینو خپل جوړو ځینې شاینو نه راوړو. ځینې کوم شای چې د کرشي همدرد د دې دوا استعمالو.
دکان د غټه وړو کوي دا
نو وړو کې دکان مخکې خو موږ دکانونه باندې وو بیا دکانونه ډنګ سو. بیا موږ د درې کال کې ځنه نه کټواز مارکیټ کې موږ دکان په کریا نه ولای دا خپل گزارې سره دکان ده 2500 روپے کرایه ورکوم.
مراجین دې څنګه دي؟
مراجین به مراجی شکر ډیر ده کاروبار میخدا.
د ورځې څو کسان ګوري؟
د ورځې خدا سه حساب ده. مو خدا نور د سپیرکی بادیان د شرشه موټیل دم خرڅو. یو نیم مریض یو مریض درې سلور مریض هم راځي هغه ګوره.
څو فیس اخلي؟ او
فیس نه موږ نسته.
فیس نه
کوم دوايي شربت شي جوړ کوم هغه پیسې ور نه اخلو. بس
څنګه دي دواګان اوس ګران سوي دي ارزان دي؟
ولا مخ کنه لګو ګرانی است اوس مخ کې ارزان وو. مو یو نقصه ور کوله به شپاک سو اوسه اوس یو نقصه 800 900 داسې ور کوم.
کومي دواګان خپل جوړي؟
ز خپل د مولا درد دوا خپل جوړوم. د کمزوري ضعیفي دوا خپل جوړوم. دغه شینو موږ جو خپل جوړو. د چاره را خدای شینو خپل جوړو.
د کوم سیمو خلک در ترازی؟
د جدران ناراضي منګال دغه د پکتیا ولایت ټول ولایتانو نه ټول ناراضي مته.
نورم یونانی طبيبان ستدي په ګردیز؟
ګردیز کې یو اوستا د تاسو مسلمانان یو د مولوی دغه د مکسر مارکیټ کې اوسېږي او نور یو درې سالور پنځه دکانونه نور هم ستاب باندې دي. هم سایبان هم ټول خلک دي ډیر صحیح خلک دي او پکتیا کې هم د موږ خلکو نه ډیر راضي یو. مکسر سره ډیر خوازیت کړي د هر شرایط کې چې موږ غلط اوسېدو موږ سره کوم تیرې یا موږ سره کوم زیاتې نه ده سوې
کور دې ودان ډیر ما
تاسو مننه
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د سهار ونی مې بچی کیدون کې دی دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته احمد شکفر احمد